دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې درې او په کابل کې دوه نیمې بجې شوې. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او فرخنده اسد درته هرکلی وایو. په خبرونه کې د سیمې او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویانده فرخنده اسد.
د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې د دوی و سرتیري وژل شوې دي. د بلوچستان مخالفو سیاسي ګوندونو په صوبایي حمله کې د وزیر اعلی جام کمال خلاف ته عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي. او د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله من دي چې طالبان به په خپل حکومت کې د افغانستان ټولو ولسونو ته نمائندګي او ځای ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې د دوی و سرتیري وژل شوې دي. پوځي سرچینو ویلي چې دغه پیښه تیر شپه په سپینا مینه سیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د برید سمواري منلي. تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر د 14 د هغه برید سمواري هم منلي وه چې په جنوبي وزیرستان کې شوې وه او پکې یو پوځي وژل شوی و. په جنوبي وزیرستان کې د تحریک طالبان لخوا په بریدونو کې زیاتوالی په داسې حال کې لیدل کیږي چې افغانستان کې افغان طالبانو د هیواد کنټرول حاصلولو وروسته هلته خپل سرپرست حکومت اعلان کړی دی. په بلوچستان اسمبلی کې مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د صوبې د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې شوی دی. د عدم اعتماد پر دغه تحریک ته بلوچستان اسمبلی د حزب اختلاف 14 غړو لاسلیکونه کړي او پکې لیکل شوی دی چې د جام کمال په مشرۍ په صوبایي حکومت کې نامنی او بیروزګاری زیاته شوې ده. دغه تحریک 13 ورځې وړاندې شو پر صوبایي حکومت تور لګول شوی چې دوی د آئین د ودرشمې او اتدرشمې ماده خلاف ورزي کړې ده. یو داسې غیر منصفانه بجټ یې وړاندې کړي چې پکې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړو ته د دوی د حلقو د ترقیاتي کارونو لپاره فند نه دی ورکړل شوی. د عدم اعتماد تحریک په اړه د مخالف سیاسي ګوند نېشنل پارټي غړي سنا بلوچ مشال ریډیو ته وایي
د میتمات پر خو 33 ممبرز پکار دي، لیکن اوس پورې چې موږ سره 23 موږ خپل اپوزیشن ممبران دي. په حکومت کې ډېر غټه طبقه دي، ګروپ دي چې هم د حکومت سره بیزار دي.
بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو د عدم اعتماد پر تحریک وزیر اعلی جام کمال نن د سپتمبر پر 15 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه تحریک هیڅ پروا نه کوي او دا چې د ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ پر د پوره باور لري او که چیرې خپل ګوند پر باور پرېږدي نو هم په هغه ورځ به مستفی شي. د دې وړاندې هم د بلوچستان اپوزیشن سیاستوالانو په کوټه کې د اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو. تاسو مشال راډیو ته غوږی. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو وفات شوې ده. نوموړی بیګا په پېښور کې د ناروغۍ له کبله د 83 کالو په عمر کې وفات شوه. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډېر کار کړی او د راډیو او ټي وي لپاره هم ډېرې ډرامې لیکلې دي. زیتون بانو د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه کې هم لیکل کړي او د 40 زیات کتابونه چاپ شوي دي. د هغې د ادبي خدماتو پر سر ورته د پاکستان حکومت تمغه امتیاز جایزه هم ورکړې وه. د پاکستان د منصوبه بندۍ او د ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ کیسونه ورو ورو په کمېدو دي. د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي هیله وښوده چې په راتلونکو 15 ورځو کې به حالات نور هم ښه شي او پر هسپتالونو به بوج کم شي. خو نوموړي خبرداری ورکړ چې لا هم د ناروغۍ خطر موجود دی. اسد عمر ویل هغه څوک چې واکسین شوي نه وي د سپتمبر له 13 به په سفر، شاپنګ مالونو او هوټلونو ته په ورتګ له بندیزونو سره مخامخ وي. او بل خبردار شي د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت به بل اخره ټول شمول شي او پر داخلي توګه د منل کېدو سره به واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره دغه یو مهمه خبره ده. حامد کرزی د مشال ریډیو افغان څنګه سره یو خصوصي مرکه کې ویلي هغه د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل انتظامیه پراخه کړي. دا له هغې وروسته ده چې طالبانو تیره اونۍ د یوې داسې کابینې اعلان وکړ چې غړي د دوی مشران دي، ټول سړي دي او زیاتره پښتانه دي. د کابل په ټلیفوني خبرو کې کرزی دا هم ویلي د طالبانو دا موجوده حکومت یو نگران حکومت دی. نوموړی وایي دوی هیله لرله چې دغه به یو ټول شموله حکومت شي، خو د دغې لپاره لا هم هڅې روانې دي.
خبرونه مولا بشال راډیو واوریدل. ویان دوا فرخنده اسد لومړی موضوع ته ورزو. امنیتی سرچینې وای په جنوبی وزیرستان کې بیګا پر پوځیانو په وسلوال برید کې و سرتیری وژل شوی او څلور ژوبل دي. دوی وای پوځیانو غزمه کوله چې وسلوال ور باندې حمله وکړه. تحریک طالبان پاکستان په سپینې مینې کې د حملې ذمہواری منلې. په وروستیو کې په جنوبی او شمالي وزیرستان او بلوچستان کې وسلوال بریدونه پر داسې مهال زیات شوي چې طالبانو تیره میاشت کابل ونیو او د سپتمبر پر اوومه یې خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ. په جنوبی وزیرستان کې مې د مشال راډیو له خبریال اشتیاق مسید څخه د وسلوال برید تفصیل غوښته.
دغه تیر مکسیتان نیمې بجې د پاکستان پوځي گشتی پارټي بنې د سویلي وزیرستان تحصیل لادا سپینا میلا شه طالبانو برید کړی دی اور دا برید په نتیجه بنے د خفیہ ادارو چارواکی د پخلی په مطابق اوو پوځیان وژل شوی دی اور څرور پشې پرهار جل شوی دی اور د دغې برید ذمہوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لاجل یو بیان کښې منل یې دو اور سیما کښې د امنیتی چارواکی په مطابق دا وخت د لټون عملیات لګیا دي خو لیاست گرفتاری شوی نه دی.
صحیح مسید کدار ته ووایه چې د سپینه مینه چې ورته وایي یا اسمان منځه سیما د دې لږ جغرافیه کې بیان کوي زموږ اوریدونکو ته دا څه قسم سیمه ده او آیا دلته وسلوال موجود دي چې پوځ پر ضد وخت په وخت کاروایی کوي او کنه؟
سپینا میلا د تحصیل لادې نه سویل طرف ته 45 کیلومتره بنې د سپینې میلې کلای آبود دی اور آسمان منظر شے د پاکستانی پوز مرکزی کیمپ موجود دی. دا سپینا میلا چکوما کلای دا یلتا دا نا آوال ہا دی طالبونی اور دی پوزینی پمان شے جگاڑی شوی دی اور وہ بلتے مرک جوبلا وراڑا ولی دا اور دا تیر مقصدان ہم پتاگی سیما شے دی پاکستان پوز اور دی ترکی طالبون کسانو پمان شے دا جگاڑا شوی دا چپا کم شے دا مرک جوبلا مخیتا روغلی دو.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آن لائن خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د افغانستان پر حالاتو بحث شوې ده چې پکې د واکمن تحریک انصاف او د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو څرګندونې وکړي. په پرونی غونډه کې وویل شول چې د افغانستان په اړه تګلار جوړول د وفاق تر واک لاندې دي خو په اسمبلی کې په اړه بحث ځکه مهم دی چې د افغانستان د حالاتو تر ټولو زیات اغیز پر خیبر پختونخوا کېږي. د اپوزیشن ګوندونو پر وفاقي حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په اړه د غیر ذمہوارانه بیانونه نه ورکوي او د اپوزیشن یو شمېر غړو وویل چې د پاکستان حکومت د افغانستان په چارو کې مداخلت هم پریږدي. خو په اسمبلی کې د مذهبي سیاسي ګوندونو استازو ویل چې حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت وپیژني. طالبانو د اگست په نیمایي کې کابل ونیو او شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل حکومت اعلان کړ. د غلام غوث رپورت په اسمبلی کې د سیاستوالانو پر بحث پیلېږي.
د بحث د پیل کولو پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړی احمد کونډی له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو انخلا یو ډیر لوی پرمختګ وبللو او د پاکستان په موجوده حکومتي چارواکو یې په دغه لړ کې د ذمہواری د مظاهرې کولو غږ وکړو. زمونږ د وفاقي حکومت لخوا غیر ذمہواره بیانونه ورکول نه دی پکار. دا ډیره حساسه معامله ده. پکار ده چې مونږ نړیوال د افغانستان په مسله په اعتماد کې واخلو. مونږ ایران ته چری د مذهبي ریاست قائمولو یا چین ته د کمیونیزم راوستلو یا سعودي عرب ته د بادشاهت راوستلو په اړه څه نه دی ویلي. نو مونږ څوک یو چې افغانستان ته ووایو چې ټول شموله یا بل کوم حکومت قائم کړي؟ مونږ ته پرامنه خپلواکه او ذمہ وار افغانستان پکار دی.
ذمہ دار افغانستان چاہیے.
د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې د نوي حالاتو په تناظر کې پاکستان او نړیوالو هیوادونو ته د افغانستان سره همکاري پکار ده. د سټریټیجیک جوړوالي د پالیسۍ په ځای اوس د اقتصادي جوړتیا پالیسي پکار ده. دویمه خبره د پولي دواړو غاړو ته د اوسیدونکو قبیلو ده. نو د پښتنو قبیلو د تګ راتګ لپاره هم د کرتارپور پرنګ انتظامات پکار دي او پاکستان دی تر ټولو اول هغل تکي اعلان شوی حکومت تسلیم کړي. خو په ای سملې کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د افغانستان په چارو کې د مداخلت کولو د پالیسۍ څخه د ډډې کولو وویل او زیاته یې کړه. د جمعیت علماء اسلام پی سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نعیمه کشور د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وټلو خوشحالي سرګند کړه او زیاته یې کړه. د طالبانو لخواخه ردی عمل مخې ته راغلی. نو زما په فکر پاکستان، چین او نورو ملګرو هیوادونو له د طالبانو مرسته پکار ده. خود پیښور نه د صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین مومن په سړه جګړه کې د روس د راپرځولو لپاره د پاکستان د مذهبي او خیلاسي ګوندونو لخوا د امریکای سره ملګرتیا ته په اشاره وویل پکار د اوس ټول نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د پخوا پرنګ د مداخلت کولو څخه ډډه وکړي.
د باچا خان بابا کیاد نه کما نو دا بزی دیوی چې اغي د نن نسل وی خپل وړاندې ویلي چې دا د کیپټالیزم او د کمیونیزم تر منځ مقابله ده.
په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر امجد علي په افغانستان کې د نوي حکومت در راتک سره د دواړو هیوادونو د اړیکو خکیدلو هوټ سرګند کړو او د اسمبلی ونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړه. دلته ځینی وړاندیزونه را مخې ته شو لکه چې سرنګ اختیارولي وویل چې افغانستان ته موټروي غزول پکار دي او اوس تجارت او اقتصاد ته وده ورکول پکار دي. نو مونږ هم دا غواړو لیکن ټولو ته معلومه ده چې د نن نه میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان تعلقات سرنګ وو. هغه وخت په افغانستان کې د پاکستان مخالف یو حکومت او ټوله پالیسی د پاکستان په ضد و. خدای سملای غړي نثار مومند په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په ختمیدلو اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه.
هغه منتخب حکومت لری کړ شو منګلتا جمهوریت خوان د پیغمبر اسلام حدیث شریف ته چې مؤمن مسلمان حق دی چې څه ځان له خو خی هغه په بل مسلمان لا. ډیر افسوس چې موږ دا ور مسلمانای کو موږ ځان مسلمانان وای ځان له جمهوریت خوان ان په شریعت خوان.
د اسمبلی غړو وویل چې د افغانستان د حالاتو په وجه تر ټولو اول اثرات په خیبر پښتونخوا صوبه پریوزي او غواړي چې په دغه اړه خپل اواز مرکزی حکومت ته ورسوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د هغه هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې طالبان اوس مهال سرپرسته کابینه لري او هیله من دی چې ټول شموله کولو لپاره به اقدامات وکړي. نوموړي له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د نړیوالې ټولنې لوري د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللی او وایي چې ټول افغانان باید په دې لړ کې هڅه وکړي او د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي. کرزی په پنجشیر کې پر جګړې خواشینی ښوولې او وایي هیله لري چې په راتلونکي کې نوره جګړه ونه شي. اجملند له پخواني ولسمشر حامد کرزی څخه پوښتلی چې اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او له طالب مشرانو سره په لیدنو کې پر څه باس کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و هم شمول وي او کوشش هم همدا اوس دی چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما پخپل خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم ورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشکې وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغه ته لیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې دي، مجلسونه کړې دي، پر دې کامل توافق سره، بلکې پر دې خبرې سوې دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتګان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مثبتې خبرې کړي او په دې په کامل روشنایي خبرې سوي دي. او د دوی همدا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا په څه توګه کېږي ګورو به، که زموږ لخوا څه پرې وي په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دخوا ضرور چې هغوی وکړي.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره یې رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومت ولې لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورای، په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګي په تمامه کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کی وي.
شزي د هر هیواد او هم د افغانستان د جامع یو ډیر مهمه برخه ده، او دا مجبور دي چې د دې په تعلیم یافته توپ کې د دې په وده کې هیواد وده کی. نو تعلیم ضرور دی چې وکی او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لیج او د لیج مکتب دی. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاته ته د عالي تحصیلاتو رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي، او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري زده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونې او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخه ولاړ. دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مترقي او عزت دی.
طالبانو واکونی او ظاهرانه دا سیخکاری چې ټول هیله لاري کمی پایلې ته ونه رسیدل، ګڼ خلک خای ورسره موافق کی خو یو ګڼ شمیر مخالف خای، یغوی خای وسله ونه لري. خو فکری مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې، کرکی، بدبینۍ شته. اې تاسو دی وی ملي پخلاینې اړتیا نور ویني دی وی داسې پروسی چې د هغه پترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي.
افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتلم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشو،
دغه د افغانستان خلک، دغه د افغانستان خلک، او ټول کوشش باید وسی چې د سولې، د روغې او زموږ د خپل نیکو انونو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړي دي، دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بلچا برحلچا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره مو د اجملند مرکه اوریده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر سیاستوالانو په اسمبلی کې د اعلی وزیر جام کمال خان ضد د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو اعلان کړی دی. د اپوزیشن سیاستوالانو پرون د اسمبلی مرکزی دفتر ته تحریک وړاندې کړ او دریز لري چې اعلی وزیر په خپله درې کلنه واکمنۍ کې د صوبې ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. د بلوچستان اسمبلی غونډه سبا کیږي خو اعلی وزیر جام کمال خان پرون پر ټویټر په بیان کې د اپوزیشن تور رد کړی او وایي تحریک به ناکام شي ځکه چې د اسمبلی زیاتره غړي په حق کې دي. ایوب ترین تفصیل لري.
پر تحریک عدم اعتماد باندې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف شپاړس غړو دسخطونه کړي دي. د حزب اختلاف غړو دغه تحریک اعتماد تیر مازګر د بلوچستان اسمبلی په ودانۍ کې و سیکرټري اسمبلی تیار شاه ته وړاندې کړي. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړی انوس عزیز زهری، د بلوچستان نېشنل پارټي غړی نصیر احمد شاوانی او د پښتونخوا ملي او میګوند غړی نصر الله زهری موجود وو. د کاغذ پر یو مخ باندې په لاس لیکل شوي په دې تحریک عدم اعتماد کې ویل شوي دي چې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان د درو کلو په دې حکومت کې په صوبه کې بدامنی بیروزګاری زیاته شوی ده چې له امله په خلکو کې مایوسي خپره ده. د حزب اختلاف د غړو په وینا چې د جام کمال خان په مشرتابه کې د بلوچستان حکومت د اسلام آباد څخه په خپل بنیادی او آئینی حقوقو ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دي چې له امله په صوبه کې د بجلی، ګیس او اوبو مشکلات زیات شوي دي. د تحریک عدم اعتماد د وړاندې کولو وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د حزب اختلاف بلوچستان نېشنل ګوند غړي ثنا بلوچ وویل چې اوسنی حکومت په تیرو درو کلو کې د بلوچستان د ولس لپاره هیڅ نه دی کړی.
د اعتماد پر خو سټیټوري ممبرز پکار دي لیکن اوس پورې چې موږ سره 23 موږ خپل اپوزیشن ممبران دي په حکومت کې ډېر غټه طبقه دي ګروپ دي چې هم د حکومت سره بیزار دي.
خپل د جمعیت العلماء اسلام یو غړي وایت صدیقی راته وویل چې د تحریک عدم اعتماد کامیابی لپاره دوی اکثریت ترلاسه کړی دی. د نوموړي په وینا چې کله د اسمبلی غونډه راوبلل شي نو دوی به د حکومت په ضد خپل نمبر پوره کړي. بل پلو د حزب اختلاف پر دې تحریک عدم اعتماد باندې د بلوچستان اعلی وزیر جنګ کمال خان له لوري ویل شوي دي چې هغه د حزب اختلاف د دې تحریک عدم اعتماد څخه هیڅ ډول فکر نه کوي ځکه چې د ده سره اوس هم د اسمبلی د غړو لویه برخه ورسره ده. د نوموړي له لوري په خپل ټویټر پیغام کې ویل شوي دي چې تر څو زما جماعت او اتحادیان زما سره وي تر هغه وخته پورې د حزب اختلاف دغه ډول هڅې ده ته هیڅ فرق نه ورکوي. د نوموړي په وینا چې کوم ورځ ما اکثریت ختم شي نو په هغه ورځ به زه خپل واک او اختیار پرېږدم او د دې ځای به ولاړ سم. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمېره 15 ده. په دې کې د حزب اختلاف د غړو شمېر 23 دی. په هغه کې جمعیت العلماء اسلام یو ولس، بلوچستان نېشنل ګوند لس، پښتونخوا ملي او میګوند یو غړی او یو آزاد غړی یعنی نواب اسلم رسانی د دوی سره ولاړ دی. بل پلو ته په حکومتي غاړه کې دا وخت وزیر اعلی جام کمال خان ته د 23 غړو ملاتړ ترلاسه دی. په هغه کې بلوچستان عوامي پارټي 24، د تحریک انصاف وغړي، عوامي نېشنل ګوند 4، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله 3، هزاره ډیموکراټیک ګوند 2، جمهوري وطن پارټي یو غړی او دغه ډول د مسلم لیگ نون پر ټکټ باندې بریالی شوی پخوانی وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری هم تر اوس وخت پورې د حکومت پلوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو څنګه نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
په پاکستان کې د ساينس او ریاضي د ائتلاف په نوم یو نه حکومتي اداره خونځیو ته د نتلونکو ماشومانو ارقام ټولوي او هڅه کوي چې ټول ماشومان زده کړي وکړي. د ادارې د سپتمبر پر 10 په یو راپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې هر دریم ماشوم له خونځي بهر دی یعنی زده کړي نه کوي. په دې توګه دا د پاکستان د ټولو ماشومانو 33% برخه جوړیږي چې له تعلیمه بې برخې دي. په راپورټ کې راغلي چې له زده کړو د محروم ماشومانو 45% نجونه دي. په راپورټ کې دا هم راغلي چې د غربت له وجې هم ځینې خلک بچي خونځیو ته ناستوي او د هیواد په یو شمیر برخو کې سرکاري خونځي اسانتاوي نه لري. د شانواز ترګزی رپورت په مومندو کې د یو خونځي د زده کوونکو په غږ پیل کی.
کوټه کې ال دې کې نه کینه ته نه یاري کو
وره
مال انڈی وی پکے والے والے دما تکڑی بے بیسن ویلی بے التا جلا ویلی وائی کد مال انڈی ما تکڑی وائی دا خزی مال مال بدل پسلا جی بے بھائی
دا وزن دا هغه څلور ماشومانو دي چې دا محمود په یو داسې سکول کې چې دیوالونه نشته د بجلی تنظیم پکې نشته د اوبو کوه فعال نه دي لیټرونه پکې چالو نه دي او دواړو کوټې دوه څلويخ کال وړاندې جوړې شوې خوځای په ځای شلېدري او یا کرک شوې دغه سکول د کوزه محمود په لطیف کورونه کې جوړ دی یو استاد هم وو چې هغه هم د ماشومان سره خوا کې د شوی د بوټي د سوري لاندې ناست وو په دانه خبر کې د ستمبر په لسمه د پاک الاینس فار میت اند ساينس ان دی اوټ اف سکول چلډرن یا د سکولونو د بهر ماشومانو د معلوماتو ادارې لخوا د میسنګ ترډ په نوم یو سروي رپورټ جاری شوی پر رپورٹ کرا غلی پاکستان کی د 59 د 14 کرن پوری 22% ماشومان داسې دي چې هغه سکولونو ته نزي چې په کې د مجموعي آبادی په نسبت سره د ټولو زیات شمیره د بلوچستان ده. سروې رپورٹ وای پاکستان کې د 22% ماشومان شمیره د 2 کروڑ نه زیاته ده. 23% د کاون کې پبلک معنی د سرکار لخوا جوړ شوی سکولونو ته زي 25% د کاون کې غیر سرکاري سکولونو مدرسو او یا بیا د هنرونو لپاره جوړو تعلیمی ادارو کې داخل دي. رپورٹ کې هم راغلی دا سه هم نه چې نه دغه ماشومان سکول نه دی لیدل بلکې دا سه دا چې 90% ماشومان تر د پرایمری پورې خو سبق وای بیا یې پریګ دی او دغه وخت د دوی عمرونه یو لس کال او یاد دین زیات وي. رپورت کلی کلی شوی د ډیرو ادارو انفراستراکچر ډیر خراب دی. حکومت باید دغه ستوند وړخت پام وکړي. د لطیف کورونو د سکول وستاس مازولا خان د ستمبر په 15 مشاعر رو ته وویل دوی د تعلیمي ادارې د چارواکو سره دغه ستوند شریکی کړي هم دی.
خپل کوشش کوو نو اخوام خیال کوو چیرې وړو تم خیال کوو او د خو د پټو تم خیال کوو چیرې صدغه نګه نګهانی صدغه را نشی کنه تعداد جی د کرونا د چوټیانو په وجم دغه شو لک کم شو بل د سکول لک دغه دی پیزیبل نه دی دغه دی وجم خلک لک دغه کوي کنه
د دی میسنګ ترډ رپورت مانه هر دریم ماشوم د تعلیم به برخه پاتې کیږي په نوم رپورت کې راغلی و 20% ماشومان په بلوچستان کې 40% سند 20% خیبر پختونخوا 40% پنجاب او په اسلام آباد کې 10% ماشومان سکولونو ته نزي. رپورت کې راغلي په دغه شمیره کې 45% هلکان او 40% جنکې شامل دي. د مومندو مشتاق خان مشال رډیو ته وای خپل کرونده کوي ګټه وټه زیاته نه ده خو بیا هم خپل بچي په نجی سکول کې داخل کړي نو دا ولی
یو خو زمونږ دلته دا خطر ده چې دا اوپن ایریا ده اینی ټایم څوک راتللی شي خدای نه خواسته هغه دی او وخت خدای نه راولي خو دا کلاغ میدان پروت دی از سپي پکې راتللی شي ځناور راتللی شي هر قسمه سیز دلته راتللی شي.
رپورت کې دا هم راغلی چې دوی ته د سروه په دوران خلکو دا هم ویلي ګراني ده او د زده کړو خرڅونه سیوا دي. حکومت ورته یوازې کتابونه او کاپۍ ورکوي نور خرڅونه دوی په خپل نشي برداشت کولای نو ځکه هم دغه خلک په خپل بچو سبق نه وای. د دې وروسته مو د تعلیم محکمې خبر پښتونخوا د چارواکو او د قائمه کمیټې د چیرمن خبر پښتونخوا سره د رابطې کوشش وکړ خو څه ځواب یې رانه کړ. هغه ماشومان چې سکولونو ته باید راشي د ستمبر په اولنې نیټه ورته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د احساس سکول سټیپند یا خرچه په نوم د یو پروګرام پرانسته هم شو چې مستحق زده کوونکو ته به هر درې میاشتې پس د 1500 تر 4000 پورې روپۍ د وظیفې په شکل کې هم ورکیږي او نوموړي د پرانستې په دستور کې ویلو د دې سره هغه ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي ممکن ده سکولونو کې داخلي واخلي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو که تاسو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه نوی خوخه کړی یا مو پر ټوئیټر نو تعقیب کړی نو دا کار وکړي. که غواړئ چې له تازه خبرونو شننو تبصرو ویډیوګانو خبر شي نو دا کار در سره مرسته کولی شي. په پیښور کې 3:30 او په کابل کې 3 بجې شوې فرخنده اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان فوج وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې د دوی اووه سرتیري وژل شوې دي. فوجي سرچینو ویلي چې دغه پیښه تیر شپه په سپینه امینه سیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د برید سمواري منلې. په بلوچستان اسمبلی کې مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د صوبې د وزیر اعلی جام کمال پر ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوې دي. تیره ورځ د عدم اعتماد پر دغه تحریک د بلوچستان اسمبلی د حزب اختلاف شپاړسو غړو لاسلیکونه کړي دي او په کې لیکل شوي دي چې د جام کمال په مشرۍ په صوبایي حکومت کې نامنی او بیروزګاری زیاته شوې ده. بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو د عدم اعتماد پر تحریک وزیر اعلی جام کمال نن د سپتمبر په 15 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه تحریک هیڅ پروا نه کوي. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو وفات شوې ده. نوموړی بیګا په پېښور کې د ناروغۍ له کبله د 83 کالو په عمر کې وفات شو. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډیر کار کړی او د راډیو او ټي وي لپاره هم ډرامې لیکلي دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او د ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ کیسونه ورو ورو په کمیدو دي. د سپتمبر پر 14 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي هیله وښوده چې په راتلونکو 15 ورځو کې به حالات نور هم ښه شي او پر هسپتالونو به بوج کم شي، خو دا خبرداری هم ورکړه چې لا د دغه ناروغۍ خطر موجود دی. او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت به بالاخره ټول شموله شي او پر داخلي توګه د منل کېدو سره به واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دغه په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره یوه مهمه خبره ده. حامد کرزی د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خصوصي مرکه کې ویلي هغه د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل انتظامیه پراخه کړي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید چې فرخوندی اسد وړاندې کول. لژمنې سره سم د دې غړې لومړۍ ونیز خبرونه در اورو. په مشال آنلاین خبرونه کې د ازل پر جالي خبرونو او د ناسم معلوماتو پر خبرولو باس شوې دي. په خبرونه کې اوري چې جالي خبرونه او ناسم معلومات څنګه خبريږي او خلک څنګه کولای شي چې کره خبرونو ته لاسرسي ولري. بشیر ګواخ د خبرونه کوربه دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
هر اونۍ لمشال رادیو
مینو سلامونه. نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر ویداسي موضوع خبرې کوو چې د خبريال په توګه ورسره زموږ ډېر سروکار وي او د بیان ازادۍ سره تړاو لري. دا موضوع د فیک نیوز یا جعلی خبرونو او همدارس د ډس انفورمیشن یا د غلطو او بې لاري کوونکو معلوماتو ده. زه بشیر گواخم. کومو دا پروگرام تر پایه واوریدنو پر دې با پوښی چې څنګه ځان له فیک نیوز او ډس انفورمیشن څخه ساتلې او د نور خبروي مخنیوي کولای شي. نو په خبرونه بسم الله کو تاسو را سره اوسئ. فیک نیوز یا جعلی خبر او ډس انفورمیشن یا غلط معلومات خبرول په قصدي ډول هم کیږي او د ناخبرۍ لامل هم. نو د دې لپاره چې تاسو د یو خبر د حقیقت په اړه ښه پریکړه وکړی شئ، نو پر فیک نیوز او ډس انفورمیشن پوهیدل ضروری دي. د دې لپاره به ځینې مثالونو ته مخه کړو. د مې په 28 یو خبر راغی چې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې دا کال 6000 کسان حج ته پریدي چې 15000 به بهرنیان او 45000 به سعودیان وي. همداراز حج ته ورتلونکو باندې خاصو کمپنیو واکسین لګوي. دا خبر پر سوشل میډیا او پاکستانی ټلویزیون چینلونو د بریکینګ نیوز یا تازه خبر په توګه خبر زور کې وچلید.
اور ابھی آپ کو ہم خبر دیں گے، سعودی عرب کا غیر ملکیوں کو حج کی اجازت دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. سعودی عرب نے پاکستان سمیت دنیا بھر سے 7000 عازمین حج کو حجاز مقدس آنے کی اجازت دے دی ہے.
وہ حقیقت داسے نو دا پاکستان د مذهبی چارو وزیر مجبور شو د دی غلط معلوماتو د مخنیوي لپاره یو ویډیو خبره کړی او پکې وایي چې دا د سعودي عرب د صحت وزارت وړاندیزونه دي او د حکومت حتمی پریکړه نه ده.
میری سعودی وزیر حج عمرہ کے ساتھ بات ہو گئی ہے اور جو خبر زیر گردش ہے وہ سعودی وزارت صحت کی سفارشات ہیں اور اس پہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا.
تاسو د بیان ازادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بلکل اوریدونکو، دا د مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه ده. زه ستاسو کوربه بشیر گواخی مونن پر جالی خبرونو بحث کوو چې ځینې خلک د بیان ازادۍ له حق په ګټه اخستو خبروي خو بیرته د بیان ازادۍ مری تی زندګی زکه چې جالي خبر او غلط معلومات بیلاری کون کیوي. جالي خبرونه د مشهور کسانو یا د انګریزانو خبره سلیبریټیز په اړه ډیر وي. خلک پر فیسبوک او نورو ټلویزیونو رسنیو د خپل ځان یا خپل پانی مشهورولو لپاره هی خون کی خبرونه ډیر اچوي. کله د شاهرخ خان د موټر د ټکر خبرونه تاسو کې د شلي دلی وی او کله دا هم تاسو بلې دلی وی چې وای ګلپانی د کوم عرب سره واده وکړ او کله خو تر دې حد خبره لاړ شي چې د فلمی استوري د مرګ خبر تیر کړي. اوریدونکو دا د پښتو فلمونو اداکار جانگیر خان دی چې په یو فلم کې په ډزو مړ کیږي. خو تیر هفته ځینو خلکو د دې ویډیو وروستۍ برخې پر فیسبوک خپرې کړې او ورسې لیکل چې دا مشهور هنرمند د ګاډي په ټکر کې وفات شو. د خلکو د بخنې دعاګانې نوې خلاصې چې جانگیر خان دی وی ویډیو په خبرولو سره دا رد کړه.
مالو خنداب راځي په دې خبره چې ډیر خلک وایي چې بڑا راجوندې شو. خیر دا مرگ دا آواز یا دا مرگ دا خبر دا زما دا پاڑا لومبی نلی زل نده دا مخ کم داسی ما سر شروع دو دری دل خد کو کردی داسی
مشال آنلاین
دا بیان ازادی پا اڑا بحث هر اونه لمشال راڈیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو مشال آنلاین خبرونه د مشال رادیو پر موبایل اپ او ویب سټ هم اوریدلی شي. زه یې کوربه بشیر ګواخیم او د جالي خبرونو په اړه خپل بحث ته دوام ورکو. تاسو ته ښایي تر اوسه اندازه شوی وي چې جالي خبرونه پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا ډیر زیات خپرېږي. د دې یو وجه دا ده چې هر څوک پر انټرنیټ شیان خبرولی شي او د خبری ادارې په شان له ایډیټ یا سمون نه تیریږي. په بل معنی اکثره خلک د خپل سر د پاسه ایډیټر نه لري چې نشرون کې شیانې لومړی وګوري او بیا ورته د خبرولو اجازه ورکړي. ټیکنالوژي پو او په پاکستان کې د بولو بی په نامه د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو بی ادارې مشر اسامه خلجه وای د یو خبر د لیدو په وخت ځان قانې کړی چې د اعتبار وړ ادارې خبر کړي او کنه
داسې خبره تاسو ګوري کم کې چې ویب سټ نه یا سم د خبرونو والا چې کم چینل دی د غي ویب سټ ک نه نو بیا تاسو هغه خبر مخکې تصدیق وکړي یو ګوري په ګوګل باندې سرچ کړئ چې دا رښتیا ده که غلط ده او چا باندې کی خبرې تاسو هغه اکاونټ مو ګوري بل تاسو خبرونو کې دا ګوري چې ون سایډر ده صرف د یو بنده خبر دا کم مختلف هر سایډ نه د خلکو چې د خبره پکې لیکل ده او اکثر دا سم کی چې تاسو اې د خبر تاریخ وګورئ نو اکثر دو درې کال زوړ چې د کم مواد یا ویب سایټ یا نیوز رپورت یا غچ دې دوباره نه خلک په انټرنیټ باندې ولګي او خلکو ته دا سي لګي چې دا اوس شوي دي او اکثر ویډیو ګان او تصویرونه هم زاړه چې د خلک ولګي نو دغه خدا په کار دي چې موږ تصدیق کوو او بغیر تصدیق کولو دا سم مواد مخکې مونږه شیر نه
اسامه خلجه زتای چې فیسبوک ټوئیټر او د سوشل میډیا نورې کمپنۍ د جالي خبرونو مسله ډیره جدي اخلي او که پر چا خبرول ثابت شي هغه اکاونټ لمنځه وړل کیږي. که تاسو ته مثلا پر فیسبوک یا ټوئیټر کم خبر جالي ښکاري کولی شئ پوره یقین مو پوخ او بیا یې رپورټ کړئ. کله چې تاسو یو څه رپورټ کړئ نو د فیسبوک یا ټوئیټر انتظامیه یې ګوري که رښتیا هم جالي خبر وو اغه خبر لري او پر خبرونکي اکاونټ بندیز لګیږي.
تاسې د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه
اورئ. اوریدونکو دا د بیان ازادي په اړه د مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه ده. موږ به کې د بیان ازادي سره نیغ په نیغه تړاو لرونکي فیک نیوز یا جعلی خبرونو باندې بحث لرو. اوریدونکو فیک نیوز یا جعلی خبرونه په پاکستان کې دومره لویه مسله ده چې د اطلاعاتو وزارت ورته د څارن لپاره پر ټوئیټر یو اکاونټ جوړ کړی دی. دا اکاونټ نږدې هر ورځ د جعلی خبرونو تصویرونه یا سکرین شاټونه خپروي او کوشش کوي چې د حکومت په اړه خلک معلومات غلط خپاره نه کړي. یو بل مسله چې حکومت ته ورپېښه ده هغه د کورونا وایرس د ویکسینو په اړه بیلابیلې افواګانې دي. کې د شي په فیسبوک، ټوئیټر او یا هم پر بل ټولنیز رسنې مو ځینی خلک لیدلی وی چې د تصویرونو په فوټوشاپ کولو او ویډیو په ایډیټ کولو سره وای چې وکسین سړی او مېرمنې شندوي یا د خلکو ډی ان ا معلومی او یا هم غربي هیوادونه لدې لارې کوخه کوي چې د یو چپ په ذریعہ د درې منړې د هیوادونو د وګړو څارنه وکړي. د خبر پختونخوا د عام روغتیا د برخي مشر ډاکټر اکرام الله خان وای د کورونا وایرس وکسین لګنو تحقیقاتو تیریږي او هیڅ چاته هم زیان نه رسوي. نوموړي مشال رډیو ته ویل چې د وکسینو په اړه هر قسم پروپاګاندا هیڅ منطق نه لري.
موږ ته چې کوم وکسین راغلی دی دا غي نوم دی ساينوفارم د چین نه راغلی دی جی. نو چونکی دا یو نوی وکسین دی نو د خلکو په زړه کې او په ذهنونو کې څه خدشات شي چې د سایډ افیکټس دي، نو داسې هیڅ خبره نشته. الحمدلله په چا کې هم داسې سایډ افیکټ نه دی راغلی. معمولی سایډ افیکټس چې کوم د کمپنۍ طرف راغلی دي نو هغه چې کوم ځای کې دا وکسین ولګي هغه ځای کې لږ شاندې کې درد او بازی بازی خلکو کې تبدینه علاوه د نور سو سایډ افیکټ نشته. دا د دې دوه غټ سایډ افیکټس دي او هغه ډیرو کم خلکو ته کیږي. اوس کو وکسین باره کې مونږ وایو نو د دې وکسین اوسه پورې تقریبا 70 ملیون ډوزز چې دي هغه مختلف ملکونو کې د دنیا په 12 ملکونو کې خلکو ته لګیدلې دي. 70 ملیون شل 1 کروڑ خلکو ته دا لګیدلې دي نو هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته.
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه په همدې ځای پای ته رسوم. دا خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. د اونیزو خبرونو په ځای کې ولټوي درته راو بوزي ملګرو سره هم شریک کړئ. اوس ما بشیر ګواخ ته اجازه راکړئ. خو وخت
نا مشال رادیو د اوسمو غږ په منځنۍ څپ شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز پر مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شي. که تاسو تر اوسه په خپل ټلیفون یا ټیبلیټ کې د مشال رادیو اپلیکیشن نوی انسټال کړئ نو دا کار په خورا اسانۍ کولای شي. ایپ سٹور یا ګوګل پلی ته ورشئ او هلته په انګریزي ژبه مشال رادیو یعنی ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکئ او ایپ ښکته کړئ. اوس هم وخت شوی دی د دې ګړۍ د دویمې خبرونې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پر موسیقي او هنرونو محدودیتونه زیات شوي له وجې هنرمندان د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. نن په سازونه زنځیرونه خپرونه کې د هنرمندانو پر ستونزو غږېدلی یو. دا خپرونه شاهین منیری جوړه کړې.
ستلمه شه اوریدونکو شاهین بنیرې مو په پښتونخوا او افغانستان کې په هنري اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په افغانستان کې د امارت اسلامي په نوم د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په موسیقي او هنري اظهار بندیزونه لګیدلې او ګڼ شمېر هنرمندان او موسیقاران خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د نن په خبرونه کې د هنرمندانو په ستونزو او غوښتنو خبرې کوو. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې یو خوا یو شمیر تعلیمي ادارې جوړې کړل شوې او تر سهدا د سړو سره سره ښځو ته هم د زده کړو لارې پرانستل شوې. نو بلخوا د ښکلو هنرونو په میدان کې هم پرمختګونه وشو. ټلویزیون چینلونه پرانستل شو او د موسیقي د زده کړو او خورولو مرکزونه جوړ شو. خو د امارت اسلامي لخوا د بندیزونو لکبله دغه لړۍ په ټپه ودرېدلې ده. په دغه اړه په پیښور کې د هنر کور په نوم د کلتوري مرکز مشر او لیکوال امجد شهزاد وایي چې په کابل کې بدلون هنرمندان او موسیقاران د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کړي دي او ډېر پکې له هیواده د وتلو په هڅو کې دي. نوموړي وایي په دوی کې ځینې پیښور او کویټ له هم راغلي دي خو دلته د مرستو او ډاډګیرنې څه انتظام نشته.
ډېر زیات خلک دي هغه په زرګونو کې دي او دغه ټول ظاهره خبره ده چې هغه بې روزګاره شو نو هر څوک خو نشي کولی چې بل کوم روزګار وکړي. بیا هنرمندان خو داسې خلک چې په عام ژوند کې په عامو کیسو باندې پوهېږي هم نه چې بل کوم روزګار وکړي. نو دا خو برازی زینی للگ راغلی دی خو زیاد تر برارزی یو سو میاشتی پس به دا سلسله شروع کیگی او دا خو ظاهر خبره ده چې پیښور ته برازی یا به کوټی ته ځي کم چې پښتانه هنرمندان دي ځکه چې هغوی خو به خپل هنر وړي یو بل ځای ته یو بل داسې ځای ته چې هلته پښتو ژبه ویل کیږي او پښتانه وي. ما خو ورته تصمیم هم نیولی دی د ملګرو سره په رابطه کې یم او ورته به کمپاین چلوو هغوی ته به دغه کوم مرستې به ورسره کوو هغوی ته به دا کوشش کوو چې دلته کې روزګار د هغوی برابر شي او دا دې دي چې کم زمونږ د پښتونخوا هنرمندان دي د هغوی سره هم زه په رابطه کې یم دلته کې یو دوه یا درې ټولنې هم دي د هنرمندانو هغوی سره هم زه په رابطه کې یم د هغوی د مشرانو سره چې باید چې دا کسان راځي او ډیریږي چې مونږ ورته پلانینګ وکړو او بیا داسې دغه د هغوی په هغه وخت کې داسې دغه نه شو ګډوډ نه شو ګډوډي ښکار نه شو چې د مخکې نه ورته پلانینګ وکړو چې دوی راځي چې دوی به ژوند څنګه کوي.
د افغانستان طالبان موسیقي د شری تعلیماتو ضد عمل غنی او په کابل کې د موسیقي د روزنې قامي مرکز هم تړلې ده. اوس هغه هنرمندان او موسیقاران چې د نړۍ نورو پرمختللو هیوادونو ته د کډې کولو توان نه لري هڅه کوي چې په کوټه او پېښور کې ځان لا سرپناه پیدا کړي. په دغه اړه په کوټه کې میشت هنرمند او د کلتوري چارو پوه امان الله ناصر وایي چې د پولي هغه خوار غلي بدلون به د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې هم هنرمندان د نوو چیلنجونو سره مخ کی.
د افغانستان خبره به زه درته وکم چې په افغانستان کې کوم حالات جوړ دي. یو خو په افغانستان کې چې هر رنګ حالات جوړ شوي دي د دغه د ازموږ په دې دوو صوبو باندې چیرې چې پښتانه پراته دي پر بارډر باندې دې اغیزه فورن پر دې دوو صوبو باندې کیږي کنه. په تیرو ورځو کې اورېدلې وي ایمن ولی خان چې په باچا خان مرکز کې د میوزیک یو څانګه پرانیستې وه کنه. نو په هغه باندې څومره جاتې نیوکې وشوې. دغه رقم په افغانستان کې چې کوم هنرمندان دي یعنی درې څلور هنرمندان دا وخت په دا دوو ورځو کې ما ته راغلي دي چې ته خو ما ته یو لیټر راکړه موږ روان یو اسلام آباد ته ځو او د ملک څخه موږ وځو. د چې خپل کوم هنرمندان دي دا هنرمندان د په دې باندې مجبور کړ چې د ملک څخه ووځي. نو هغه خو ولاړه د دنیا مختلفو ممالکو ته به ولاړ شي. هلته میوزیک انسټرومنټ هم ډېر زبردست دي. هلته ماحول هم د دوی دپاره ډېر سازګار دی. یعنی د میوزیک خو نه کوي بند بلکې میوزیک یې نور پر مخ باندې بوتئ. خو دا دی چې خلکو ته یې پریشانی جوړ کړه.
د هنر کور مشر امجد شهزاد وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د هنر د مینوالو او زنو رضاکارانو سره په شریکه هڅه کوي چې د بیکوره شو هنرمندانو لپاره د سرپنا انتظام وکړي. نوموړی له حکومتي او غیر حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورسره بشري مرسته وکړي. نوموړی وایي په بیکوره شویو کې یوازې موسیقاران نه بلکې په شلګونو انځورګر او لیکوالان هم دي.
ینګلکان دي چې ډېر ښه پینټران دي سکلپچران دي. دغه هم یو لوی هنر دی چې په کندهار کې او په ننګرهار کې او په دا نورو سیمو کې پښتنو مخ په وړاندې بوتلی دي. هغه خلک هم دغه شو خپل هنر نشي کولی. څوک پینټنګ کولی شي چې پینټنګ به وکړي او په افغانستان کې به دغه نمایش وشي یا به هغه روزګار مخ په وړاندې بوزي. ډرامې فلمونه یا دغه خو په ټي وي ګانو کې چې کم چینل وو چینل وي پرایویټ چینل وي په هغه کې د خلکو روزګار برابر وو او پروډکشن بکیدو پرایویټ هم د اکټینګ. نو هغه خلک هم بے روزگار شو. یوازې میوزیشن نه دي نه میوزیک سره تړلي د هنرونو سره مطلب دا زیبا هنرونه چې څومره دي میوزیک سټوډیوز خو ټول بند دي. څرته پیالته کې پرایویټ خو ډېر زیات دغه وو په کابل کې په دا نورو سیمو کې سټوډیوګانو هلته به سندرې ثبت کېدی هغه ټول خو بند شوي دي. هغه خو څنګه دا کیسه وشوه هغه بند شوي دي او هېڅ چانس یا څه خبره نشته چې مطلب هغې ته هغه دا دوباره شروع کړو. د هغې هېڅ دغه نشته. په هغې باندې خلکو ډېر انویسټمنټ کړی دی او خو ټول بند شو. هغه خو دوباره نه شي او کچا کومه هڅه کړې ده. نو یریږي هم او دی غوته غواخونه هم کړې دي او دلکه هم ور کړې دي چې دا دای کی شنو به کلار شي.
په کوټه کې هنرمند امن الله ناصر بیا وایي چې د یو قام تصور د ادب او موسیقۍ نه بغیر نیمګړ دی او ثبوت دا دی چې د نړۍ په یو شمیر اسلامي هیوادونو لکه ترکیه مصر او سعودي عرب کې موسیقۍ ته ډیره وړتیا ورکول شي. د نوموړي په وینا په موسیقي د بندیزونو په ځای باید د خلکو د بنیادی ستونزو لکه لوږې، روزګار او روغتیا د ستونزو لپاره کار وشي.
انګریزي، اردو، هندي، عربي میوزیک چې د هغه چې مونږ وګورو هغه کم ځای ته رسېدلې ده او مونږ چیرته روان یو. یعنی که زه تاسو دا خبر وکم چې نن مونږ په خپل ټوله پښتو سندرغاړو کې ګلنار بیگم نه لرو، ماجبین نه لرو، فرزانه نه لرو، یعنی زمونږ میوزیک چې دی کنه هغه ډیر مخ په ځوړن باندې روان دی او دا زمونږ ورونه چې د دې مخالفت کوي د میوزیک هغه په دې باندې نه دی خبر چې د میوزیک سره ستا شاعري او ادب هم تړلی دی. که تا پښتو هیر کړه یا تا پښتو کمزور کړه یا دې د پښتو لیک لوست ختم شو نو بیا ستانه رحمان بابا هم لاړو، خوشحال خان خټک هم لاړو، د پښتو حمید بابا هم لاړو، کاظم خان شیدا هم لاړو. دغه رقم یو سنف د کاکړۍ غاړي زمونږ ولسی شاعري چې ده په لکاو کاکړۍ غاړي دي، دا زمونږ زنانه وو په دغه ودونو کې او د دغه میوزیک په فنکشنونو کې دا ټوله جوړې شوې دي. چې کم شی ناروا دی هغه دې بالکل ناروا وګرځي، مګر چې کم شی روا دی په هغه باندې پابندي زما خیال اخلاقي هم بد خبره ده او دنیاوي هم بد خبره ده او دا نړۍ چې کم وخت پر کم ځای باندې ولاړه ده دا هغه د حساب هم بد خبره ده.
اوردونکو دا واز مونږ د نن خبرونه، بل ونه به په ورته موجود نور معلومات سره راځو. تر هغه خپل قربا شاهین بونیری لې اجازه ورکې. د الله پامان.
غزل نو پاسرونو ډیر خاطر استاد غزل نو پاسرونو مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
Shut up.